ستاسو له ستاینی د دې ستاینی ورنیو په هر صورت مننه. قدرمن اوریدونکو یو بل خبرونه پایل شو، د خبرونه په دوهمه نیمه کې دوه اونیز پروګرامونه درته غوړه شوې دي. ژوند په شیبو کې او د غرازه د اساسي او بشري حقوقو. خو اور چې یو شمیر امریکایي سناتورانو افغان پخوانیو ترجمانانو ته د 2000 نورو ویزو د صادرولو غوښتنه کړې ده. د مشرانو جرګې د امنیتي او دفاعي کمیسیون مشر د سردار محمد داود خان پر روختون د څېړنې د پلاوي د پرونی نتیجې څخه راځنی دی او وایي چې په دې اړه دقیقه څېړنه تر اوسه نه ده شوې. مخکې دې چې د دې خبرونه بشپړه معرفي وکم، خبرونه له معمول سره سم د افغانستان او نړۍ د سات په مهمو خبرونو سره پیلو. په سر کې څو مهم خبرونه سرلیکونه. د افغانستان علماء شورا وایي که پاکستان د تورخم او سپین بولک د لارو له بندولو، د افغان مهاجرو له ځورولو او پر افغانستان د توغندیو له ویشتلو لاس وانخیست، د افغانستان ځوابي اقداماتو ته د انتظار وکړي. د هالند صدر اعظم مارک روټ ادعا وکړه چې د کین اړخ د ازادي او ډیموکراسۍ لپاره د خلکو ګوند د چهارشنبې د ورځې په انتخاباتو کې بریالی شوی او پر هیواد کنټرول لپاره د یوه غلط پاپولیزم مخه نیولې ده. ترکیه د ناتو له غړو هیوادونو سره د پوځي زده کړو پروګرام درولای دی. د خبرونو تفصیل. د افغانستان د علماو شورا وایي که پاکستان د تورخم او سپین بولدک د لارو له بندولو، د افغان مهاجرو له ځورولو او پر افغانستان د توغندیو له ویشتلو لاس وانخیست، د افغانستان ځوابي اقداماتو ته د انتظار وکړي. د دې شورا غړو تېر ماښام په ارک کې له ولسمشر غني او حکومت وغوښتل چې پر پاکستان له اعتقاب پرته د وارداتو او صادراتو پر متبادلو لارو غور وکړي. د افغانستان د علماو د شورا یو غړي شیخ عبدالحسین حیدري د دې شورا اعلامیه ولوسته.
شورا عمل کرد حکومت پاکستان را خلاف حقوق اسلامی.
شورا د پاکستان اقدامات د اسلامی، انسانی او د گاونډي توپ د حقوق او د نړیوالو قوانینو خلاف بولی او غوښتنه کوي چې ژر تر ژره خپل دا ظالمانه اعمال پای ته ورسوي. د علماء شورا غړو پر سردار محمد داود خان روختون حمله وغندله او د مخدره موادو د پوهنې د وضعیت او د سوریې جګړې ته د افغانانو د لیږلو پر موضوعاتو یې له ولسمشر سره خبرې وکړې. د افغانستان او پاکستان سوداګر وایي چې د تورخم او سپین بولدک د لارو د بندېدو له کبله دواړو خواو ته د میلیونونو ډالرو تاوان اوښتی دی. پوره یوه میاشت پخوا، یعنې د فبروري په 14 پاکستان دا دوې لارې بندې کړې چې په نتیجه کې د دو هیوادونو ترمنځ سوداګري په ټپه درېدلې او په کانټینرونو کې بار خوراکي مواد ضایع شوي دي. شاوخوا 200 کانټینرونه په تورخم کې ایسار شوي او تر دې یو څه لږ په چمن کې بند پاتې دي. د افغانستان او پاکستان د سوداګرۍ خونو استازو د پاکستان د مرکزي حکومت له چارواکو غوښتي چې دا لارې ژر تر ژره پرانیزي. په همدې حال کې د پاکستان د سوداګرۍ وزیر پرون وویل چې ژر به د تورخم او سپین بولک لارې پرانیستل شي، خو هغه دقیقه نیټه ونه ښوده. د افغانستان د ملي امنیت ریاست وایي چې د جلال آباد ښار د دوهمې امنیتي حوزې په یوه ښوونځي کې د وسلو زیرمه موندلې ده. د افغانستان د ملي امنیت ریاست پرون وویل په دې وسلو کې راکیټونه، دهشکي کلاشنکوفونه، مخابري چاودیدونکي مواد او مهمات شامل دي. ملي امنیت وایي چې له وسلو سره یو ځای 1,00,000 امریکایي ډالر هم موندلې دي. د دې ادارې په وینا د وسلو دا زیرمه د ملي امنیت د منصوبانو په خاصو عملیاتو کې کشف شوه. د خاصو افغان ځواکونو قمندانۍ وایي چې په هلمند کې د مخدره موادو پر ضد په یو لړ عملیاتو کې ډېر اندازه مخدره مواد له منځه وړي دي. د قمندانۍ پرون په یوه خبر پاڼه کې وویل چې خاصو افغان عملیاتي ځواکونو دا مخدره مواد چې بیې تر 3 میلیون امریکایي ډالرو زیاته اټکل کیږي په هلمند کې له منځه وړي دي. په خبر پاڼه کې د دغو مخدره موادو له منځه وړل د دولت وسلوالو مخالفینو ته لوی ګزار بلل شوی دی. مخدره مواد د طالبانو د عوایدو یوه لویه سرچینه ګڼل کیږي. وسلوالو طالبانو د افغانستان په شمال لویدیځ کې د پیستول زنګلونو د 15 میلیون ډالرو په ارزښت حاصل ټول کړي دي. د انټرنیشنل بزنس ټایمز ورځپاڼې د راپور پر اساس د بادغیس د کوشک کوهنه ولسوال ویلي چې طالبانو دوه زنګلونه چې شاوخوا 22,000 هکتاره مځکه یې پوښلې ده د تیر کال په دوبي کې له خلکو ونیول او د پیستو حاصل یې ځان ته ټول کړ. راپور نه وایي چې طالبان د جګړې د تمویلولو لپاره په بدخشان کې لاجورد استخراجوي او په یو شمېر نورو ولایتونو کې هم کانونه په غیر مسلکي ډول استخراجوي او معدني مواد بهر ته صادروي. د هالند صدر اعظم مارک روټ ادعا وکړه چې د کین اړخې د ازادي او دیموکراسي لپاره د خلکو ګوند د چهارشنبه د ورځې په انتخاباتو کې بریالی شوی او پر هیواد د کنټرول لپاره د یو غلط پاپولیزم مخې ونیوله. د رایو نتیجه ښیي چې د روټ ګوند د هیواد پارلمان د 150 کسیزې ولسي جرګې 10 څوکۍ ګټلې دي. دا له هغو 140 څوکیو چې د ګوند 2012 میلادي کال په انتخاباتو کې ګټلې وې کمې دي. د ازادي ګوند چې مشري ملت پال او د اسلام ضد ګرټ ویلډرز کوي 19 څوکۍ ګټلې دي. روټ تېره شپه په حق کې خپلو پلویانو ته په یوه غونډه کې وویل چې هالندیانو د غلط پاپولیزم مخه ونیوله، زیاته کړه چې موږ غواړو چې همدا اوسنۍ تګلاره مخته یوسو چې هغه د هیواد امن، ثبات او سوکالي ده. د جرمني د صدر اعظم انګلا مرکل او د اروپایي اتحادیې د کمیسیون د مشر جان کلاود جونکر په ګډون اروپایي مشرانو روټ ته مبارکي ورکړې او جونکر دغه انتخابات د اروپا لپاره او هم د سخت دریځې ضد انتخابات یاد کړي دي. ترکیه د ناتو له غړو هیوادونو سره د پوځي زده کړو پروګرام درولی دی. ترکیه د اقدام وروسته له دې وکړ چې له یو شمېر اروپایي هیوادونو سره جنجال راپورته شو. ځینې سرچینې وایي ترکیه په ملکي پروژو کې همکاري او د پوځي زده کړو پروګرامونه یوازې د 2018 میلادي کال لپاره درولی دي. په عین حال کې د ترکیه ولسمشر رجب طیب اردوغان وایي اروپا له یوې مودې راهیسې پر ترکیه انتقادونو ته دوام ورکړی دی.
هولندانن بو هایدوتلانه صاحب چکن اولکلر ده تم ایتبارلارنه یتیرمیشلر.
اروپایانو په ښکاره له موږ سره دښمني پیل کړې او پر موږ حملې کوي. اروپا به ژر په خپله ویره کې ډوبه شي. ترک دښمني او د اسلام دښمني پکې خورا زیاته شوې ده. د جرمني او هالند له لوري د اردوغان د حکومت په ملاتړ کې د سیاسي لاریونونو مخنیوی د ترکیې د پارېدو سبب شوی دی. رجب طیب اردوغان دا دوه هیوادونه فاشست او نازی بللي دي. د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ او د سعودي عربستان ولیعهد محمد بن سلمان ژمنه وکړه چې په خپل منځ کې اقتصادي همکاري زیات کړي او د ایران له لوري د دوی په وینا د سیمې د بې ثباته کوونکو فعالیتونو مخه ونیسي. دواړو خواوو دا خبرې پرون په سپینې ماڼۍ کې د کتنې په ترڅ کې وکړې. سپینې ماڼۍ په یو بیان کې وویل ترامپ د دو هیوادونو پر تلپاتې ستراتیژیک مشارکت ټینګار وکړ او دغه راز د سعودي عربستان او امریکا د اقتصادي پلان ملاتړ څرګند کړ. د دغه پلان پر اساس په راتلونکو څلورو کلونو کې مستقیم او غیر مستقیم پانګونې تر 200 میلیارد ډالر اوړي. د ملګرو ملتونو د بشري حقونو کمیشنري په یو راپور کې وویل چې د 2014 میلادي کال د اپریل له نیمایي څخه تر اوسه پورې د اوکراین د ختیځ په شخړو کې شاوخوا 10,000 تنه وژل شوي دي. په دې راپور کې چې پرون خپور شو ویل شوي چې د اوکراین او د روسي پلوه بیلتون غوښتونکو ترمنځ د 2014 له اپریل د 2018 میلادي کال د مارچ تر 12 پورې لږ تر لږه 9,940 تنه وژل شوي او لږ تر لږه 23,455 نور ژوبل شوي دي. د ملګرو ملتونو د بشري حقونو کمیشنري دا هم ویلي چې د مرګ ژوبلو د شمیر په اټکل کې له محافظه کاری انکار اخیستی دی. او د امریکا د عدلي وزارت په 2014 میلادي کال کې د یاهو د کاروونکو د ایمیلونو د معلوماتو د غلا کولو په خاطر د روسیې دوه استخباراتي مامورین رسما تورن کړ. یاهو په سپتمبر کې اعلان وکړ چې په 2014 کال کې هم د 15 لکو کاروونکو اکاونټونه یا ایمیلونه حق شوی وو. د مارچ په 15 د امریکا د فدرالي تحقیقاتو ادارې د عدلي وزارت او نورو چارواکو وویل چې دوه نور جنایتکار هکران هم تر تعقیب لاندې دي. خبرونه مولا ازادي رادیو واوریدل کې غوړې دا او ځین نور خبرونه به هم ولولې د ازادي رادیو په پاڼه کې شته. پته مو ده ازادي رادیو ټکی اورګیا ازادي رادیو ټکی کام. وړاندې په خبرونه کې اوري چې یو شمېر امریکایي سناتورانو افغان تر پخوانیو ترجمانانو ته د 2,500 نورو ویزو د صادرولو غوښتنه کړې ده.
موږ مطلقا د دوی دا خبره ردوو چې دوی وایي په داخل کې د 400 بستر سره څوک اړیکې د طالبانو سره اړیکې نه درلودلې.
د مشرانو جرګې د امنیتي او دفاعي کمیسیون له مشر سره مو په سردار محمد داود خان روختون د وروستي بریټ په اړه د څېړنې د پلاوي د وروستي نتیجې په باب مرکه کړې ده. د افغانستان د اراضۍ اداره وایي چې باندې 1,000,000 جریبه ځمکه په دې هېواد کې د زورواکانو لخوا غصب شوې او دا لړۍ لا روانه ده.
راځي بولي حکومت هم اس، متنفذین هم اس، افراد تفنگدار غیر مسئول هم اس.
د افغانستان په اړه نړیوالو رسپانو ته کتنه کوو. په سیمه ایزو او نړیوالو موضوعاتو هم ځینې راپورونه درته غوره شوي. د خبرونه په دوهمه نیمه کې د اساسي او بشري حقوقو او ژوند په شیبو کې دوه اونیس پروګرامونه درته خبرو. د ژوند په شیبو کې د خبرونه مو د ماهیپر لارې ته چویل کیږي، یوه د نړۍ له لسو خطرناکو لارو ده ځانګړې کړې ده.
مایپر یعنی مای یا کب الوتنه یا کب خیز وهل په همدغه ځای کې همدلته یو زړوبی موجود ده، 8-9 متره ارتفاع لري، او دا ماهیان په پسرلي کې څوک چې لاړ شي هلته وګوري یګان مایه خیز وهي.
مننه چې تر اوسه له ازادي راډیو سره یاست. د خبرونه پاتې برخه بیا هم زه نور یاست، نوري خپل تخنیکي همکار امان امیر زی په مرسته وړاندې کوم. یو شمیر امریکایي سناتورانو افغان ترجمانانو ته د 2500 نور ویزو د صادرولو غوښتنه کړې ده. د امریکا د مشرانو جرګې د پوځي خدماتو د کمیټې رئیس سناتور جان مکینوی باید د هغو افغانانو پر خدمت ځان ناګار نه کړو چې په افغانستان کې له امریکایي پوځیانو سره کار کړی دی. ویل کېږي چې د امریکا د مهاجرت د خاص پروګرام پر اساس له 10000 زیاتو افغان ترجمانانو د ویزو لپاره پر غوښتنلیکونو غور روان دی. تفصیل د اسمت سروان په رپورټ کې.
یو شمیر امریکایي سناتورانو پرون چهارشنبه د دغه هیواد سنا جرګې ته یوه لایحه وسپارله چې پر اساس یې د امریکایي پوځیانو پخوانیو ترجمانانو ته 2500 نورې ویزې غوښتل شوې دي. د امریکا د سنا جرګې د پوځي خدماتو د کمیټې رئیس جان مکین، د جمهوري پال ګوند سناتور ټام پیلس او د ډیموکرات ګوند سناتورانو جینی شاهین او جک ریټ دا لایحه وړاندیز کړې ده. دوی غوښتنه کړې چې د افغان ترجمانانو لپاره دې د مهاجرت خاص پروګرام تمدید شي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت تیره اونۍ وویل چې ژر به دا پروګرام ودرول شي. دغه وزارت هم دراز ویل ګمان نه کوي تر هغو چې کانګرس اقدام نه وي کړی د ویزو ورکړه پیل کړي. د دغه پروګرام پر اساس هغو افغانانو ته ویزې ورکول کېږي چې په افغانستان کې د امریکایي پوځیانو ترجماني کړې او یا یې په بل ډول کار کړی او ژوند یې له خطر سره مخامخ دی. خو سناتور جان مکین پرون موبل د دې نوې لایحه تصویب به دا یقیني کړي چې د مهاجرت خاص پروګرام دوام وکړي او په دې برخه کې واضح پیغام وړاندې کړي چې چا د تروریزم پر ضد په مبارزه کې له امریکا سره مرسته کړې وي امریکایي یوازې نه پرېږدي. تر دې وړاندې او وروسته له دې چې ډونالډ ټرمپ د ولسمشرۍ واګې په لاس کې واخیستې، په افغانستان کې د نړیوالو قواوو پخواني عمومي قومندان جنرال ډیوډ پیټرایس ویلی وو هیواد یې د هغو افغان او عراقي ترجمانانو په وړاندې چې له امریکایي پوځیانو سره کار کړی دی مسؤلیت او مکلفیت لري. هدفمنه نړۍ باید دا وړتیا ولري چې له دغو هیوادونو سره مرسته وکړي او هغه کسان چې د ترجمانانو په توګه یې کار کړی او له خطر سره مخامخ دي امریکا ته دې راوستل شي. دا زموږ یو مکلفیت دی. په کابل کې د امریکا سفارت د مهاجرت د ځانګړو ویزو لپاره له تقاضا کوونکو سره مرکې د ویزو د نشټوالي له کبله درولې دي. د امریکا په کانګرس کې ځینې غړي اندېښنه لري چې ممکن د مهاجرت د ځانګړو ویزو له پروګرامه تروریستان سو استفاده وکړي او په دې توګه امریکا ته لاړ شي. خو د دې پروګرام ملاتړ کوونکي دا اداره د وی او وای چې د تقاضا کوونکو په اړه بشپړ معلومات شته او هر غوښتنلیک په دقت څېړل کیږي.
تازه، دقیق او بی طرف معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولای شي. راپور مونږ درکو، قضاوت پخپله وکړي.
د افغانستان مشرانو جرګې د امنیتي او دفاعي کمیسیون مشر هاشم الکوزی وای چې پر سردار محمد داود خان روختون د حقیقت موندونکو پلاوی څېړنې نیمګړې دي. د سردار محمد داود خان پر روختون د وروستي برید په اړه د حقیقت موندونکو پلاوی مشر جنرال هلال الدین هلال پرون په کابل کې په یوه خبری غونډه کې وویل چې د دوی په چړونو کې تر اوسه پورې داسې شواهد نه دي موندل شوی چې وخی له روختونه د نن له بریټکونکو سره همکاري شوې ده. هغه د غرض وویل چې د دې قضیه په تړاو دی یو جنرال په ګډون څلی رښتنه نیول شوی خو لا هم چړنې روانه دي. د مشرانو جرګې د امنیتي او دفاعي کمیسیون مشر هاشم الکوزی وایي چې دغه پلاوی په هغه شکل چې لازم و د قضیه نه څېړلې او په دې پیښه کې قربانیانو ته اندرناوی هم نه دی کړی. محمد حدیث پردیس له ښاغلي الکوزی سره مرکه کړې او په سر کې د حقیقت موندونکو د پلاوی د څېړنو د کروالي په اړه پوښتنه ترې کړې.
د دې موضوع لپاره نن لوی درسیز د چار ساعت د ستار د روغتون قمندان او دوی د استخباراتو مدیر د منان فرعي په نامه دا ټول ما راغوښتي وه. دوی نن د کمیسیون نه سداده وکړه. رانله د سناتورانو د جوابونو دپاره سوال و جواب نه درلودی. موږ تصمیم ونیوی د شنبې په ورځ به دوی حتمي ضروري راشي د سناتورانو صاحبانو جوابونه وایي. موږ مطلقاً د دوی دا خبره ردوو چې دوی وایي د په داخل کې د چار ساعت بستر سره څوک اړیکې د طالبانو سره اړیکې نه درلودلې او دا د بیرون نه دي راغلي. دا مطلقاً په روابط سره راغلي دي او چې دلته روابط نه وي هیڅوک چار ساعت بستر ته هیڅوک نشي ورتلی.
علیکوزی صاحب د روابطو خبره وکړه. دوی وایي تر اوسه پورې کوم اسناد چې موږ یعنی موږ ته رارسېدلي او موږ څېړنې کړې دي تر اوسه پورې داسې شواهد نشته چې د روغتون نه داخله دي له دوی سره همکاري شوې وي. که څه هم څېړنې یعنی پای ته نه دي رسېدلې لومړنۍ موندنې داخلي، نو یعنی تاسو فکر کوئ چې دغه پلاوی په خپل کار کې هغه څه رقم چې لازم وه څېړنه نه ده کړې؟ بلې،
دغه پلاوی چې کوم روغتون ته تللي دي دغه پلاوی باندې موږ شک شوبای نو زه خپل روغتون ته د پلاوی په مشرق نه دوی وایي چې په داخل کې څوک لاس نه وي ورسره. دا پر کومه بدنه راواوښتل؟ دا پر کوم ګېټ واوښتل؟ د داخل څخه دغه انتجاري تللی دي، د داخل څخه راغلی دي، په دروازه کې ځان ته تاو کړی دي. دغه انتجاران هغوی خپل د دروازې څخه د زړې ما ته راشي چې دوی څلور پورته شوي دي. دا خو د اسمانه نه وي راغلي. دا خو معلومدار هر څوک په دې پوهېږي چې په داخل کې د دوی سره څوک لاس لري او که دغه آیا تللی د وزارت دفاع کوم معاون چې دی دا د دغو خلکو سره اړیکې لري. دا قومي او تنظیمي او کوم خلک چې هلته مقرر دي نه غواړي چې هغه بندیان چې یا د وظیفې څه لري چې دا د دوی ګټې ورسره خوندي دي. دا خپل ګټې ولساتي نو داسې دوه سوه درې سوه لپاره چې مړي دوی د دوه درې سوه خلکو مرګ هېڅ احترام نه ورته لري. په دې خاطر نه غواړي چې دا خلک بدام چې یا د چوکیو څه لري چې یا معبد ته ولاړ.
علیکوزی صاحب، تاسو ویلی چې تاسو به د خپل د کمیسیون له لارې مثلا دغه موضوع څېړئ او هغه څوک چې په دغه پیښه کې ښکېل و هغوی ته به یعنی د سزا غوښتنه کوئ. په تیر کې هم تاسو ته بهتره معلومه ده چې داسې په څو وارې کمیسیونونه ټاکل شوي، پلاوي ټاکل شوي، بالاخره هغوی خپلې موندنې شریکې کړي، خو هغه رقم چې ولس تمه لري یعنی نتیجه یې نه ده ورکړې. څه فکر کوئ چې په دغه قضیه کې هم چې ډېره پیچلې وه، فکر کوئ چې عدالت به تامین شي؟
انشاءالله موږ خو د خپل لارې څخه د سنا د یو خونې دی چې د ملت کور دی. دغسه موږ اول خپل مشر ته ښاغلي مسلمیار صاحب او ټولو سناتورانو صاحبانو دوم د افغانستان ټول دربدر ولس ته موږ اطمینان او وعده ورکوو چې انشاءالله هغه څوک غفلت ته وظیفې کړې دي او د دوی د غفلت ته وظیفې د عمل نه وي افغانان ته شهادت ورسېدل. انشاءالله موږ به قانون تامینوو او عدالت په نظر کې نیسو.
د افغانستان مشرانو جرګې د امنیتي او دفاعي کمیسیون مشر هاشم الکوزیو چې پر صدر محمد داود خان روغتون د وروستي برید په اړه د حقیقت موندونکو پلاوی د څېړنې په اړه نظر څرګندو. ښاغلی الکوزیو وایي چې دغه څېړنې چې تر اوسه ترسره شوي په هغه بڼه چې لازمه ونه دي شوي او هغه نیمګړې دي. په سردار محمد داود خان په تېرې اونۍ د برید په ترڅ کې د حقیقت موندونکو د پلاوي د مشر جنرال هلال الدین هلال په وینا 50 کسان وژل شوي او په لسګونو نور هم ټپیان شوي دي. د حملې مسؤلیت د اسلامي دولت ډلې یادایش په غاړه اخیستی. طالبان ویلي چې په دې حمله کې دوی لاس نه لري.
چی خواهد شد؟ یا کیا یار انتخاب میکنن؟
وی کتایی که آمده ایم کل تنظیمای زور است جبید
درست و باعث یک کسی که از این خاک است ما در افغانستان و علاقه دائمی داشتیم همیشه
برای افغان ها، برای منطقه و برای جامعه بین المللی و با امیدهای دیگر
دلیل پاره جی پا افغانستان که مداخلتون نشی.
مسئله توازن بودجه تنهایی نیست که باید برای تمام ولایت ها مساویانه پیش داده شود.
آزادی په صفو کې در امواج آزادی خبرونه تاودا او تحلیلی بحثونه هر پنجشنبه د ماسپخیل دریو نتر پنځو بجو پوری له آزادی رادیو نه واورئ.
نن د دې پروګرام ورده او پکې چې دوه ساعته دوام کوي دوه موضوعات څېړل کېږي. په افغانستان کې د خونړیو پیښو په اړه د څېړنې لپاره د کمیسیونونو د جوړېدو پر اغېزمنتوب او په دې هېواد کې د سیاسي ګوندونو د رول په اړه. دا پروګرام مه هېروئ، له دریو بجو پیلېږي تر پنځو بجو دوام کوي. که پوښتنه لرئ له چارواکو یې مطرح کوی شئ او که هم په یادو موضوعاتو نظرونه لرئ هم کوی شئ چې د ازادي راډیو له لارې له نورو سره شریک کړئ. ازادي راډیو هره ورځ د سهار له اوو بجو د ماښام تر اوو بجو پورې اورئ. د افغانستان د راځي اداره وای د هیواد په دیرشو ولایتونو کې 1.3 میلیون جریبه ځمکه غصب شوې ده. ادارې وایاند غلام حسین رحمانی پرون په کابل کې په یوې خبري غونډه کې وویل چې دغه ځمکه تر ډیره په بلخ، ننګرهار، هرات او نیمروز ولایتونو کې د زورواکانو او یو شمیر نورو کړیو لخوا چې هغه مافیایي بلل شوې دي غصب شوې دي. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت بیا وایي چې د سلګونو جریبه ځمکې د غصب مخه نیولې او په دې تورې هم یو شمیر کسان د قانون منګولو ته سپارلې دي. جزئیات د عبدالله ننزی په راپور کې اوري.
د افغانستان د اراضۍ اداروایي دا مهال د هیواد په دیرش ولایتونو کې 1.3 میلیونه جریبه ځمکه د عادي خلکو، زورواکو او مافیایي ډلو لخوا غصب شوې ده. د دغې ادارې بیان غلام حسین رحماني د چهارشنبې پر ورځ په کابل کې خبریالانو ته وویل د هیواد په کچه څه باندې 15,000 کسان د دغو ځمکو په غصب کې ښکېل دي چې ستره برخه یې زورواکي جوړوي.
در مجموع افغانستان که 30 ولایت ده بر بگیره
په ټوله کې د هیواد په دیرش ولایتونو کې ځمکې غصب شوې دي. په غصبیونو کې د حکومت وړپوري چارواکي، مخور او غیر مسؤول وسلوال شامل دي. د کوچنی او سترو غصبینو شمیر 15,001 کسانو ته رسیږي. دولت د ځمکو د غصب د مخنیوي لپاره سیاسي اراده لري.
سیاسي دولت وجود داره.
خغلی رحمانی وایي د ځمکو ډیره برخه په بلخ، ننګرهار، هرات او نیمروز ولایتونو کې غصب شوې. دی وایي د هیواد په سطح پر دولتي غصب شویو ځمکو 350 خرګوټي هم جوړ شوي چې هیڅ ډول رسمیت نه لري. د افغانستان د اراضۍ اداره وایي چې یو 15 کلنه ستراتیژي هم جوړه کړې چې له مخې به یې په افغانستان کې د ځمکو د غصب مخه ونیول شي او د دغې ستراتیژۍ د تطبیق لپاره حکومت ژمن دی. د افغانستان د بیا رغونې لپاره د امریکا د سرمفتش ادارې یا سیګار هم په یوه ارزونه کې ویلي چې په افغانستان کې د ځمکو د اصلاحاتو پروګرام لاسته راوړنې له خطر سره مخ دي او په نهایت کې هغه بودیجه چې په دې برخه کې د امریکا لخوا مصرف شوې وه ضایع شوې ده. له دې مخکې ولسمشر غني په دریم ملي ښاري کانفرانس کې د غصب شویو ځمکو په بیرته راګرځولو او د غاصبینو پر نیولو ټینګار کړی و او ویلي وو چې راتلونکی کال به حکومت د غصب شویو ځمکو پر مسلې ډیر تمرکز وکړي. ولسمشر غني همداراز ویلي وو چې 400 جریبه ځمکه بیرته له غاصبینو څخه راګرځول شوې ده. اخوا د کورنیو چارو وزارت وایي چې د ولسمشر د سپارښتنې له مخې د سلګونه جریبه ځمکه د غصب مخه نیولې. د دغه وزارت د ویان مرستیال نجیب دانش ازادي راډیو ته وویل د ډیرو ځمکو د غصب مخه مو نیولې. په هغو ځایونو کې چې ستونزې وې او ځینو پلان درلود چې ځمکې غصب کړي. په کابل او ولایتونو کې موږ د سلګونه جریبه ځمکو د غصب مخه ونیوله. هغو کسانو چې ځمکې غصب کړي عادي خلک، سوداګر او قوماندانان دي چې ټول پیژندل شوي دي. ښاغلی دانش که څه هم ډیر جزئیات نه ورکوي خو وایي چې د ځمکو د غصب په تور یو شمېر کسان نیول شوي هم دي. د مسولانو په خبره د ځمکو د سترو غاصبینو ترڅنګ یو شمیر عادي افغانانو هم په دولتي ځمکو کورونه او ودانې جوړې کړي او حتی په ځینو سیمو کې د دولتي ځمکو پر سر د عامو خلکو ترمنځ نښتې هم شوي چې تلفات یې هم رامنځته کړي دي.
د افغان بي سي مخابراتي شرکت مشتریان د ازادي راډیو خبرونه په موبایل ټلیفونونو کې اوریدای شي. که د افغان بي سي شرکت مشتریان یاست، اته شمیره ډایل کړئ. خبرونه، راپورونه او تفریحي پروګرامونه په خپل انتخاب واورئ.
د غراز له تاسو ډیره مننه چې د افغان بي سي ماته سوا تر شمیرې لارې هم موږ ته پیغامونه راستوي. اوس هم ډیرو اوریدونکو پیغامونه راستوري. د عبدالولي ساغل قندهار له کندهار لیکلي د پاکستان په وړاندې د افغانستان د علماو د سراسري شورا د بالمثل اقدام د خبرداري هرکلی کوو. د غراز باري هم له شکین څخه لیکلي چې حکومت د زورواکو په نیولو کې زورواکانو په نیولو کې هیڅ مبارزه نه کوي چې همدا د فساد لامل دی. پیغامونه ډیر زیاتې له تاسو مننه. خو بیا هم په افغانستان کې د ازمکو د غصب په موضوع کې او همدارز البته او بخی په د افغانستان او پاکستان ترمنځ د راپورته شوی کلکیچ په اړه د افغانستان د علماو د سراسري شورا د وروستي اقدام په ارتباط به هم یو راپور لرو. مخې په خبرونو کې مو اوریدل چې د افغانستان د علماو شورا وایي که پاکستان د تورخم او سپین بولدک د لارو له بندولو د افغان مهاجرو له ځورولو او پر افغانستان د توغندیو له ویشتلو لاس وانخیست، د افغانستان ځوابي اقداماتو ته د انتظار وکړي. د دې شورا غړو تیر ماښام په ارکی له ولسمشر غني او حکومت وغوښتل چې پر پاکستان له اتکا پرته د وارداتو او صادراتو پر متبادلو لارو غور وکړي. په همدې حال کې د افغانستان او پاکستان ترمنځ د تګ راتګ له تړل کېدو سره ویل کېږي چې پر نورو ستونزو سربیره د دواړو لورو سوداګرو ته هم ډیر مالي زیان رسیدلی دی. په تېره بیا افغان سوداګرو ډیر کانتینرونه په مالونو بار ډیر کانتینرونه ضایع شوي دي. تفصیل یې د فریبا ظاهر په راپور کې.
د افغانستان او پاکستان چارواکي وایي په تیره یوه میاشت کې د تورخم په ګډون د تګ راتګ لارو د تړل کېدو له کبله د دواړو لورو سوداګرۍ ته سلګونه زره ډالره زیان رسېدلی دی او سلګونه ټنه مواد په موټرو کې خراب سوه. افغانستان او پاکستان یو بل وسله والو مخالفینو ته په پناه ورکولو ملامتوي، خو دواړه لوري د یو بل ادعاوي ردوي. همدا ستونزې د دې لامل سوي چې په پاکستان کې د تیرې میاشتې د یوې خونړۍ حملې وروسته پاکستان له افغانستان سره د تګ راتګ لارې وتړلې. اسلام آباد ادعا کوي هغه برید چې 125 تنه پکښې وژل سوه د افغانستان په خاوره کې د وسله والو مخالفینو لخوا پلان سوی و. افغانستان دغه اداره دوي او برعکس په خپله خاوره کې د ځینو بریدونو مسؤلیت پر پاکستان اچولی دی او اسلام آباد تورنوي چې په خپله خاوره کې هغو وسله والو ډلو ته ځای ورکړی چې په افغانستان کې حمله کوي. پاکستان د افغانستان د پرله پسې غوښتنې پر اساس تېره اونۍ د دوو ورځو لپاره د تورخم او سپین بولدک لارې یوازې د هغو کسانو پر مخ پرانستلی چې ویزې یې درلودې. په دغو دوو ورځو کې شاوخوا 15,000 افغانان چې په پاکستان کې ایسار پاته وو بېرته خپل هېواد ته راستانه سوه، خو د سوداګرو ستونزه لا پر خپل ځای ده. د افغانستان او پاکستان د ګډو سوداګریزو خونو مشر ضیاالحق سرحدي وایي دواړه هېوادونه د شاوخوا 2 میلیارده ډالرو په ارزښت له یو بل سره سوداګریزې راکړې ورکړې لري، خو د تېرې یوې میاشتې په موده کې چې ترانزیتي لارې تړلې دي د سوداګرۍ سطح 1.5 میلیارده ډالرو ته رالوېدلې ده. اوس مهال د افغانستان په سرحدي سیمه تورخم کې شاوخوا 2,000 لارۍ له دې لارې د تېرېدو انتظار باسي. په لنډي کوتل کې د باروړونکي ټولنې مشر لال رحیم شینواري اسوشیټډ پرس خبري اژانس ته ویلي چې د لارو اوږدمهاله بندېدو د دوی پر ټولنې او هم سیمه ییزې سوداګرۍ ډېرې ناوړې اغېزې کړې دي. د افغانستان د سوداګرۍ خونو د نړیوالو اړیکو د کمیټې غړی ازرخ حافظي وایي افغانستان او پاکستان د همکاریو یوه سیمه ییز تړون ته اړتیا لري او زیاتوي چې سیاسي اقدامات د دواړو هیوادونو د سوداګریزو ټولنو د رالوېدو لامل دی. د حافظي په خبره همدا اوس په کابل کې د خوراکي موادو بیه لوړه سوې او باید د دې ستونزې لپاره یو حل لار وموندل سي.
د ننګرهار د کرنې ریاست مسؤلین وایي چې په دې ولایت کې د وریژو تولید ته پاملرنه زیاته شوې ده او په راتلونکو 4 کلونو کې به افغانستان د وریجو د تولید لپاره په ځان بسیا شي. که څه هم له دې مخکې په ننګرهار کې د وریجو کرنه دومره دود نه و، خو د افغانستان په شمالي ولایتونو کې وریجې ډېرې کرل کېږي. تفصیل یې د شمه مچینواري په راپور کې.
په ننګرهار کې د سمی ابراهیم په نوم د وریجو پروسس فابریکې د ختیځون بزګرانو سره تړون لاسلیک کړ چې یاد فابریکه به بزګرانو ته د وریجو اصلاح شوي تخمونه توزیع کوي او په مقابل کې به بزګران خپل حاصلات د پروسس لپاره د فابریکې ته وروړي. د ننګرهار د کرنې او مالداري رئیس رفیع الله رحیمزی وایي د دې تړون په عملي کېدو سره به د وریجو تولید نور هم زیات شي. دی وایي په راتلونکو 4 کلونو کې به هیواد د وریجو د تولید له پلوه په ځان بسیا شي.
د کمپنۍ چې جوړه شوې ده د لپاره به ګټي چې خام مواد ولري ترسو شولې پروسس کی او همدارنګه بزګران ګټه دا وکړي چې مخکې تر مخکې به د خپل تولید لپاره مارکیټ ولري. په تیره کې تقریبا 40% د شول ضایعات درلودل، کله چې په وریجو باندې پراسس کېده بدلېده د نیکمرغه دغه ضایعات ډېر هغه کم اندازې ته راټول شوي او په راتلونکو 4 کلو کې به افغانستان د وریجو په تولید کې په ځان باندې پکفا وي.
د یادې فابریکې مسؤول غلام نبی وایي د دې تړون له لاسلیک څخه یې موخه دا ده چې په هیواد کې د وریجو تولید زیات او کیفیت یې ښه شي.
سمی ابراهیم شرکت یا فابریکه چې د دهقانانو سره دغه زون د دهقانانو سره اصلاح شوو تخمونو د ورکړې تړون لاسلیک کوي. دغه اصلاح شوو تخمونو تولید چې څه کېږي دا به د سمی ابراهیم فابریکې ته بېرته سپاري او فابریکه به پروسس کوي او خپل وطنوالو ته به انشاءالله ښه اعلی او معیاري وریجې تقدیموي.
په ورته وخت کې د ختیځ سیمې بزګران وایي دا سیمه د وریجو کرکلي ته مناسبه ده، خو د دوی پر وړاندې لویه ستونزه د پروسس فابریکو نشتون و. دوی وایي اوس د یادې فابریکې د دې تړون له مخې تیار دي چې په خپلو کروندو کې وریجې وکاري، چې له یوې خوا به د وریجو په برخه کې هیوادانی تولید زیات شي او بل خوا به د بزګرانو اقتصادي ستونزې هم ورسره اوارې شي.
مانو مسافر د لغمان ولایت د قرغې ولسوالۍ اوسیدونکی یم. موږ خو داسې اصلاح شده تخمونه نه لرو، که دا موږ ته اصلاح شده تخمونه راکړي نو کیدای شي چې د موږ وریجې یادې هند غوندې شي په لوړه شي قیمت، یا د پاکستان غوندې هم لوړه شي. موږ دوی سره هرې همکاري ته تیار یو، قرضې موږ نه اخلو او هلته په مځکو کې ورته هم شولې کړو.
نوم میرا حاجی رحمان الله او حاصلات کې ډېر یو په دوه لوړواله راغلی.
د زراعت د برخې پوهان وایي که افغان حکومت پانګوالو ته زمینه سازي وکړي او د دې فابریکې په څیر په نورو برخو کې هم پانګونه وشي، نو له دې سره به هیوادني حاصلات لوړ شي او دارنګه په کروندو کې به د نشه یي توکو د کرکلي مخه هم ورسره ونیول شي.
په همدې سره د خبرونې دوهمې نیمایي ته ورسېدو. وړاندې دوه اونیز پروګرامونه درته خبرو، خو اوس پام وکړئ د دې ساعت د مهمو خبرونو سرلیکونو ته. د افغانستان د علماو شورا وایي که پاکستان د تورخم او سپین بولډک د لارو له بندولو، د افغان مهاجرو له ځورولو او پر افغانستان د توغندیو له ویشتلو لاس وانخیست، د افغانستان ځوابي اقداماتو ته د انتظار وکړي. د افغانستان او پاکستان سوداګر وایي چې د تورخم او سپین بولډک د لارو د بندېدو له کبله دواړو خواو ته د میلیونونو ډالرو تاوان اوښتی دی. د افغانستان ملي امنیت ریاست وایي د جلال آباد ښار د دوهمې امنیتي حوزې په یوه ښوونځي کې د وسلو زیرمه موندلې ده. د خاصو افغان ځواکونو قمندانۍ وایي په هلمند کې د مخدره موادو پر ضد په یو لړ عملیاتو کې ډېر اندازه مخدره مواد له منځه وړي دي. د هالند صدر اعظم مارک روټ ادعا وکړه چې د کین اړخي د ازادي او ډیموکراسي لپاره د خلکو ګوند چهارشنبه د ورځې په انتخاباتو کې بریالی شوی او پر هیواد کنټرول لپاره د یو غلط پاپولیزم مخه ونیوله. ترکیه د ناتو له غړو هیوادونو سره د پوځي زده کړو پروګرام درولی دی. ترکیه دا اقدام وروسته له دې وکړ چې له یو شمېر اروپایي هیوادونو سره یې جنجال راپورته شو. د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ او د سعودي عربستان ولی عهد محمد بن سلمان ژمنه وکړه چې په خپل منځ کې اقتصادي همکاري زیات کړي او د ایران له لوري د دوی په وینا د سیمې د بې ثباته کوونکو فعالیتونو مخه ونیسي. د ملګرو ملتونو د بشري حقونو کمیشنري په یو راپور کې وویل چې د 2014 میلادي کال د اپریل له نیمایي څخه تر اوسه پورې د اوکراین د ختیځ په شخړو کې شاوخوا 10,000 تنه وژل شوي دي. د خبرونو تفصیل د ازادي رادیو په ویب پاڼه کې شته. غوړې بیا هم ولولې پته مو ده ازادي رادیو ټکی اورګ یا ازادي رادیو ټکی کام. وړاندې د اساسي او بشري حقوقو او ژوند په شیبو کې دوه اونیز پروګرامونه درته خبرو. د ژوند په شیبو کې مو د ماهی پر لارې ته چې ویل کېږي یوه د نړۍ له لسو خطرناکو لارو ده کتنه کړې ده.
مایپر یعنی مای یا کب الوتنه یا کب خیز وهل په همدغه ځای کې همدلته یو زړوبی موجود ده، 8 متره ارتفاع لري او دا ماهیان په پسرلي کې څوک چې لاړ سي هلته وګوري یګان مایه خیز وهي.
نخ له دې چې دوه اونیزو پروګرامونو ته ور ورسیږي، د هالند د انتخاباتو په موضوع کې تم کېږو. د هالند د انتخاباتو په اړه لومړنۍ شمیرې ښیي چې د دې هیواد واکمن ګوند مخکې دی. د هالند انتخابات دا ځل په دې خاطر هم د ډیرو پام ځان ته اړولی چې د مهاجرو ضد ګوند د بری چانس زیات اټکلی دی. اسمت سروان په دې موضوع په هالند کې له میشت افغان نظر خاوند ریاض احمد خلیل سره مرکه کړي. ښاغلی خلیل، په پیل کې د لومړنیو پایلو په اړه وایي. لومړني نتایج
خو تر دې دمه د موجوده حکومت پارټۍ یا د فی فی دی په نامه باندې ډیموکرات پارټۍ چې ده، د مارک روټا چې صدر اعظم دی د هالند، د دې پارټۍ په د مخالف لوري څخه مخکې ده او امید شته ده چې دا تعداد د چوکیو زیات شي. چون په وایلو کې دا امید نه کېده د دې پارټۍ څخه چې دا د دوباره حاکمیت حاصل کړي.
دی افغانانو لپاره یا د مهاجرو لپاره چې په هالند کې اوسي، د دوو ګوندونو ترمنځ فرق څه دی؟ اکثره د چا په بری باندې خوشاله ول؟
د افغانانو او په مجموع کې د ټول مهاجرو لپاره د موجوده حکومت مخکیتوب یا بری چې د ډېر په ګټه دی. کچیرته مخالف ډله چې د خیر ویلدر په نامه باندې د چې ته مونږ ورته فی وی وی په دې ژبه کې یا پی وی وی په نامه کومه پارټي چې دا دوی د ټولو مهاجرو لپاره په مجموع کې د ټولو مسلمانانو لپاره یو ستر خطر او یو ستر ناورین بلل کېده.
نور ګوندونه هم شته چې ویل کېږي چې چوکې ګټلې دي. څه فکر کوي دا احتمال هم شته چې ائتلاف ته لار هواره شي که چیرته ائتلافي حکومت جوړیږي نور ګوندونه به له چا سره یو ځای شي؟ د صدر اعظم له ګوند سره او کدي هم دغه شخص چې تاسو یاد کو د ویلډرز له ګوند سره؟
سلور ګوندونه مخکخ ګوندونه د هالند چې پرله پسې دي، چې اول موجوده حکومت ته ورپسې دا د خرک ویلډر پارټي دا یو خرون لنک دا پارټي دا او یو بل پارټي دا چې دا د ائتلاف امکانات شته دي. خو په د انتخاباتو نه مخکې د موجوده حکومت صدر اعظم او د دې پارټي په دې باندې توافق کړو چې چیرته منګ په دې انتخاباتو کې د دې مشخص شخص چې هغه د اسلام ضد دی، هغه د مسلمان ضد دی، هغه د امیګریشن یا د مهاجرو ضد دی، او یا اروپا ته د ترکیه د راننوتو د پالیسۍ ضد دی، نو موږ به د سره په آینده کې هیڅ نو همکاري نه کوو او په مکمل ډول به سره بایکاټ کوو. که چیرته ائتلاف جوړیږي نو هغه به د صدر اعظم د پارټۍ سره جوړیږي.
داسې ویل کېږي چې ډیر شمیر خلکو دا ځل په انتخاباتو کې ګډون کړی دی، همداسې ده؟
دا بالکل درسته ده چې ډیرو زیاتو خلکو ګډون کړی دا ځل په انتخاباتو کې، ولې د دې د پاره چې د هالند د آئندې د ټاکلو د پاره او د دې سړی د مخې نیولو د پاره چې د تفکر او فکر د هالند د پالیسیانو سره مستقیم د اساسي قانون سره په ټکر کې دی.
په هالند کې میشت افغان نظر خواوند ریاض احمد خلیلو چې د هالند د پارلماني انتخاباتو په اړه نظر څرګندو، د هالند صدر اعظم ادا کړی چې د کین اړخي ګوند دغه انتخابات ګټلی دي. په همدې سره نور د راپورونو او مطالبه خبرېدو ته وار نشته، خو دو اونیزو پروګرامونو ته وخت لرو. مخکې له دې چې د ژوند په شیبو کې واوري، د اساسي او بشري حقوقو پروګرام خبرېدو ته چمتو دی.
اساسی او بشری حقوق.
د ازادي رادیو قدرمنو اوریدونکو السلام علیکم، په دې هیله چې خوش او خوشاله بیاست. له ازادي رادیو څخه مو د دې اونۍ د اساسي او بشري حقوقو ایوې بولی خبرونه ته زه سید کمال شعرف هر کله کوم. تاسو دا او د ازادي رادیو نور ټول خبرونه په ټول افغانستان کې د ازادي رادیو په منځنۍ صفه 12 شپږ نوي او لوی شهرونو کې په 0.15 صفه روشانه اوازه اوریدلای شي. قدرمنو اوریدونکو، په نننۍ خبرونه کې د قانوني مراحل په اړه بحث کوو. د پروګرام ملمو د افغانستان د بشري حقوقو د خپلواک کمیسون د نظارت او بررسي د سنگ مرستيال عبد الواحد سیراتی. سیرت صاحب شرغلاس
مننسه.
سیرت صاحب، لکه څنګه چې په وټولنه کې د پولیس دند د امنیت او امن نظم ټینګول دي، په څه ډول حالاتو کې، یعنی په څه ډول شرایطو کې یو پولیس یو مزنون نیولای شي؟
بسم الله الرحمن الرحیم. تاسو ته ستاسو محترم ادارې ته، د افغانستان محترم او وګړو ته خپل سلامونه او نیکی هیلې وړاندې کوم. ستاسو د سوال په اساس باندې لږ زره اجازه ما تراکې، زه به قانوني دندې او صلاحیتونه چې دي هغه باندې بر لږ رڼا واچوم. چې هغه په قانون د پولیس کې شپږ 50مه ماده او 50مه ماده او 143مه ماده د قانون اساسي د پولیسو دنده او وظایف تنظیموي، او بیا پولیسو ته خاص قانون جوړ شوی دی چې هغه بیا په 5مه ماده د وظایف او صلاحیت او کوم ساحو کې فعالیت د پولیس ته پیغې کې تقریبا تر 20 فقرو پورې د 5مه ماده د پولیسو دندې توضیح کړي دي. نو څنګه چې ما د اساسي قانون پر رڼا کې هغه مادې مې چې مخکې ذکر کړلې، او د پولیسو 5مه ماده د دوی دنده او مکلفیت چې هغه نظم امن راوستل په یو جامعه کې دي، او پولیس یو ارتباطي پل هما باندې دولت او د رعایت کړي، نو په دغه اساس باندې پولیسو ته خاص قوانین ټاکل شوی دي، دوی ته مسولیتونه ورخودل شوی دي، او دوی کوي چې دغه مسولیتونو پر وړاندې کې یو مزنون ته لاسرسی ولري، او یو مزنون چې کله د پولیس په ځام په ګمان سره چې د جامع ته د امن او د نظم خطر پیخي هغه نیولای شي. اول خو قانوني، یا به څوک شکایت وکړي سارندولۍ ته، د سرندولی له طریقه به پولیس ته د جلب د احضار د مزنون اذن ورکول کیږي، او یا به په دوسیه کې د څو نورو مزنونینو نمونه به وي چې هغه محکمې ته نه دي حاضر سوي، نو محکمه کوای سي چې د سرندولی له طریقه او یا خپله محکمه پولیس ته هدایت ورکړي چې دغه مزنونین مونږ ته جلب احضار او یا په نیوو کې تاسې اقدام وکړئ. دا قانونی مراحل دي چې پولیس په خپل صلاحیتونو دندو کې او د قانون په رڼا کې یو څوک بنیسي. کله کله هم داسې کیدای سي چې پولیس په هغه وخت کې صلاحیت پیدا کړي چې هغه قانونی وي، گرفتاری دیده متناسب با حالات سره وي او ضروری وي. لکه مثال په ډول باندې پولیس په یو ځای کې د امن او د نظم له خاطره ګمارل سوی دی، ویني هلته چې یو کس مزنون یو څوک یې یا زخمی کوي ټپي کوي او یا هم څوک په قتل ورسه. دلته که چیرته پولیس انتظار د ده بواسي یاره زه د سرندولۍ امر ځان سره ولرم، د دې په ګرفتاري یا د محکمې دی چې تر هغو اقدام کوي دغه مدرک او خپله مزنون په فرار باندې قادره کیږي او دای له دې محل نه په تیښته بریالی کیږي. په دې اساس لازمه ده پولیس ته چې د مزنون په گرفتاری بدون د دغه دو مرجو نه دی اقدام کوي، ځکه د ده دغه اقدام هم متناسب او هم قانونی ده چې یو مزنون دلته په نیولو باندې دی اقدام وکړي.
ډیره مننه سیرت صاحب. سیرت صاحب، داسې ډیر لیدل سوي دي کله چې پولیس د یوه کس یا د مزنون د نیولو هڅه کوي، په دغه حالاتو کې د نیول یا د په ټپي کیدلو یا حتی په وژلو سره تمامیږي. له قانوني اړخه د پولیسو دا اقدام څه ډول کار دی؟
د پولیسو په مکلفیت په قانون کې نهمه ماده دا موضوع په واضح ډول پولیسو ته ورغوته کړې ده. که چیرته یو مزنون په حالت د تیښته کې وي، پولیس ته پکار ده چې هغه ته ابلاغ او اخطار ورکړي چې ودرېږه او درېش، او د درېدو حکم ورته کوي چې ودرېږه، او همدغسې هغه ته به که چېرته نه درېږي بیا دا مزنون، نو حق لري چې هوایی یا د ده تر شا پورې یو دوه متره یا درې متره وروسته یو فایر دوه فایر وکړي چې تر هغو پورې دا مزنون په دې باندې هغه چېره ما پولیس وهي سلا ورسره سته ما ولي یا مې ټپي کوي او یا زما ژوند به خطر سره مواجه سي. داسې نور څه موارد د پولیسو هم سته چې کله پولیس یو مزنون ویني، نو همدغه د نهې مادې په رڼا کې به دوی د مزنون له خاطره هغه قانوني اقدامات به کوي. که چیرته بیا هم نسو په فرار باندې قادر کېده او دغه مدرک یا مزنون د ده د لاسه ووته، بیا لازمه په وخت کې چې په هغه ځای کې دی ټپي سي چې د مرګ احتمال نه وي. اما متاسفانه چې نن سبا په دې خاطر چې پولیس د مزنون په گرفتار په نیولو کې هڅه وکړي بدون د هغه شرایط او هغه قانوني حق چې دوی ته ورکړی دی د هغې د خلاف متاسفانه بعضې حرکات د پولیس نه لیدل کیږي چې په دې کې د خلکو ژوند له لاسه تللی دی. هغه بشري حق او هغه الله تعالی هغه حق چې هغه مهم حق، حق د حیات دی، هغه ته د دې نه اخیستل کیږي او بدون د تفکیک، بدون د تناسب، بدون د اقدام د قانوني نه په داسې یو ځای باندې مزنون ولي چې د هغه حیات ته خاتمه ورکوي، او یا په داسې ځای کې وایي چې مثال په کسر د اعضاو باندې تمامیږي، په وزد یو مرمۍ څو مرمۍ د ده په بدن باندې لګیږي او دی ټپي کیږي، در حال کې که چیرته پیاده قانوني پښو ته نږدې وهل د مرمۍ به دی، او که چیرته په یو واسطه په موټر کې وي، نو ښه لاره دا ده چې د موټر ټایرو ته خپل نښان ونیسي، د موټر ټایرونه پنچر کړي چې تر هغو پورې دا مزنون ودرېږي او د دې په نیولو کې به قادر سي. خو متاسفانه چې پولیس په داسې اعمالو باندې کله کله لاس پوری کی چې هغه د یو چا ژوند پکې د خطر هغه کې له لاسه ورکوي او یا هم خپل اعضا د لاسه ورکوي، نو امیدواري زما دا ده چې قانون پولیس خپل قوانین درکړي، د خپل قوانینو په رڼا کې اقدام وکړي او د مزنون په ګرفتاریو کې قانوني متناسب اقدامات او ګامونه اوچته کړي.
ډیره مننه. قدرمنو اوریدونکو، اوس هم راځو یوې لنډې وقفې ته. خبرونه ادامه لري.
جوان آزادی
خزینه پر اجازه نور کې چې دوی بش تذکره واخلي
دلانه فیصله وا منګولا وقت شری
په حنا
چې موږ په مکتب کې د باران د لپاره باندې نشته، موږ په سمګه کینو، موږ د خپل مشران سره هیله لرو چې موږ سره
تاسو اساسي حقونه
ز
دیم بیا بکرم په لاپسا وانه یا په دالاس وانه
و بن لرو موږ د حکومت خایش لرو چې موږ د وبو بندو بس
پلیس ریکرچ مکمل
خواص ازادي رادیو یو زر 200 شپګ نوی منځنۍ صفه او اف ام سل اشاریه 15 صفه
سیره صاحب تاسو اشاره وکړه چې په قانون کې د پولیسو د مکلفیتونو روښانه شوی دی د مزنون د نیولو پر مهال باندې ولی پولیس دا ډول حرکت باندې لاس پور کوي چې هغه د یو مزنون په سخت ټپی کولو او یا هم دغه په وجلو سره تمامېږي
زه فکر کوم چې پولیس نن سبا په دې خاطر چې دغه سره کله کله سرغړونه د دوی نه صادریږي د دوی دغه وسنۍ روحیه زما په فکر سره جنگی روحیه یې اخیستې ده در حالی کې جنگی روحیه د پولیس نه ده د پولیس روحیه حلیمه روحیه متناسب روحیه او متواضع روحیه باید وي چون ما مخکې چې اشاره وکړله پولیس یو پل دی په مابین د دولت او رعیت کې ولی متاسفانه بدبختانه چې زموږ ملک یو جنگی حالت دی دوی بیچارگان هم چې سار څمیلي په همدې فکر کې چې یاره زه په چارۍ کې درېږم نو کله به یو انتحاري راځي او یا زه به د کومې خوانه په ما باندې فایر کېږي په دغه حالت کې څمیلي او په همدسې حالاتو تشویش کې بیرته راجیږیږي بیرته په خپل وظیفه باندې ګمارل کېږي که چېرته دغه جنګي روحیه د دوی نه د دوی د مغزو نه وباسل سي او جامعه په دوی باندې هغه قانوني کوم صلاحیتونه چې دور هغه که دوی مغزو کې ځای ونیسي نو اول قدم کې زه فکر کوم داسې سرغړونې به د پولیس نه ونیسي نو که چېرته دغسې حالات وي پولیس هم په دې خاطر چې دا مشکوک یا به انتحاري وي یا به اختطافګر وي او یا به حرفوي سارق وي ځکه دوی ته معلوم نه ده او دغه نن سبا هم دغه درې ډلې ډیر په چټکۍ او ډیر په سرعت سره هم خپل عمل اجرا کوي او هم د تیښتې نه ډیر په جدیت سره هغه کوي نو دغه نور مزنونین چې داسې خطرناک نه دي هغه پولیس هم په خپل قانونی اقدام ورسره کوي خو دوی په تصور کې به همدا غځي چېره دا کس چې مزنون دی یا به انتحاري چېرته به ځي نو پسې منډه اخلي نو داسې فایر کوي چې بس ودې وي ځای په ځای دیسي او بل به اکثره زمونږ په پولیسو کې محترم قمندانان چې هغه د زور نه برخورداره دي او د خپلو دندو نه د سرغړولنې او په ډېر افتخار دغه کې چې یاره څوک هم چې ولې دښمن ماتې زوندي مه راولئ تاسې مړه کوئ در حالې کې دا وینا پولیس ته په کار نه ده د خپل سرغړونه بشري حق او تخطي دی او قانون دی پولیس نه ده دا روحیه هم دوی تور کړي چې یاره که چا څوک مړ کړ په داسې حالات کې نو په هغه باندې انتحاري نوم کېږده په هغه باندې یو سارق غله نوم پرې کېږده او یا د یو اختطافچي نوم پرې کېږده چې دا یو اختطافچي وه بیا نوم ورپسې هغه کې چې دا ډېر ماهر او ډېر سرشناسه اختطافچی و نو په دې اساس که دا مونږ نه وای وزلی دا مونږ نه فارغ بیا سي دا نوم ور بدی بهر حال که دا هم وي د درې د دوی وزنه په کار نه ده د دوی نیول په کار دی دې نه تحقیق په کار دی او د دې نه د ځالې پیدا کول په کار دی چې تر هغو پولیس وغواړي چې هغه ځال و ته هغه منشا و ته مبدا ته ځان ورسي تر هغو هغه په نطفه کې خونسا کې نو زمونږ چون جنګي حالت دی پولیس هم جنگی روحیت ځان ته اختیار کړی ده نو په دې اساس کره کله دغسې سخت تیروتنې او سرغړونې دوی نه کېږي چې زه امیدوار یم د پولیس محترم مسئولین خاصتا هغه بخش د تعلیم و تربیت چې دوی دی هر سهار دوی دغه خپل قانونی حقوق رو پیزنی او بیا په وظایفو باندې دوی توظیف او وګماري
ډیره مننه
ژوند په شیبو کې
جوړونکی محبوب شاه محبوب
ځواني
درنو اوریدونکو سلامونه او خیچاره
د ماهی پر د سرا دا چغوهما زکلمرما زخو پختون يم د مرخونی ورانا
دغه سندری پاوریدو سره به تاسو په هیدل یاس چنن په ماهی پر غیګو کله چې له کابل د ختیس په لورځی له څرخی پله وروسته ورېښمین تنګی را رسی او له ورېښمین تنګی څخه لږ مزل وروسته د څو لویو لویو غرونو په منځ کې د ماهیپر د برېښنا د بند سربند را رسی او له همدغه ځایه ماهیپر پیلېږي. موږ نننۍ ژوند په شیبو کې خبرونه د نړۍ له لسو خطرناک ترینو سړکونو څخه اووم مقام لرونکي لارې ماهیپر ته ځانګړې کړې ده. دا خبرونه ما محبوب شاه محبوب جوړه کړې او وږمه جبار خیل به درته وړاندې کړي.
ترنو اوریدونکو په ټوله نړۍ کې تر ټولو زیاتې خطرناک ترینې لارې لس لارې غوره شوې دي چې د دغو لارو څخه یې په اووم مقام کې د ماهیپر لار ټاکل شوې ده. ماهیپر د کابل ښار او سروبي ولسوالۍ په منځ کې پرته هغه سیمه ده چې د خپل ځانګړي ارزښت له مخې د هیواد ختیځ او مرکز سره نښلولی دی. دغه سیمې ته ولې ماهیپر ویل کیږي؟ دا پوښتنه به د افغانستان د علومو اکاډمۍ غړی عبدالرئیس راته ځواب کړي.
ماهیپر یعنی ماهی یا کب الوتنه یا کب خیز وهل د ټیټ ځای نه لوړ ځای ته د یو زړوبي په امتداد کې چې ماهی یا کب له ټیټ ساحې نه لوړ ځای ته خیز ووهي او دا مسیر تعقیب کړي چې اوبه کم ځای نه راځي او مایان دا استعداد لري تر هر ماهی تر خپل وسې توان په اندازه د خپل انرژي په اندازه د غټوالي په تناسب باندې له ټیټ ځای نه لوړ ځای ته د یو زړوبي په امتداد باندې خیز وهلی شي او دیتا مای خیز وهل یا د مای پرش یا لوتل وای په همدغه ځای کې همدلته یو زړوبی موجود ده 8-9 متره ارتفاع لري لوړوالی لري او دا ماهیان په بهار کې یا په پسرلي کې څوک چې لاړ شي هلته وګوري شاید د حمل ثور په میاشتو کې دا منظره په خپله وګوري چې یګان مایه خیز وهي او هلته پورته ځي دی نه.
د نوموړي په خبره چې په دغه سیمه کې پخوا پلی لار وه خو وروسته بیا په غرونو کې د موټرو لپاره ځانګړې لار جوړه شوه.
د همدغه زړوبي تر څنګه د لرغوني لارې پیاده رو لارې یا د پلی لارې نخې ښکارېږي او حتی په وروستیو وختو کې د امیر حبیبالله خان په وختو کې ښایي چې ځکه چې دلته ګچ او چونه پکې استعمال شوې ده نو دا لاره جوړه کړې ده او دلته لاره موجوده ده چې پلی خلک به ښکته پورته تېرېدل او بله دا پلی لاره د دې لپاره جوړه کړې وه چې کله د ماهیپر سړک جوړېده نو انجینرانو دا کشافانو دا خلکو چې دلته کار کوو جیولوجیکي تحقیقات پرې کول هغوی به دې مسیر نه ښکته پورته په دې بستر کې ګرځېدل په دې سیند په غاړه باندې ښکته پورته تلل په دې خاطر دا لاره بیا جوړه شوې ده دوم ځل لپاره دریم ځل آخر ځل لپاره.
د زیاتوي چې ماهیپر لار په داخلي جګړو کې څو ځله تخریب شوی او بیرته جوړه شوې ده. د علومو اکاډمۍ پخوانی غړی پوهاند رازق نړیوال وایي چې د ماهیپر لار یوه له با ارزښتو لارو څخه ده چې د هیواد ختیځ له مرکز سره نښلولی دی.
که چېرته ماهیپر څوک وګوري او په ګولایي د ماهیپر کې تاویږي نو وګوري چې دغه زړوبی چې موجود دی چې لوړوالی هم تقریبا د نږدې د 100 متره په شاوخوا کې دی او دغه اوبه په ډېر شتت باندې کې کمی هم د زړوبی شته او که ډېرې خو په خپله شته دی نو نظر په دې مانی چې ماهیان هم وزرې لري دا دې کې شک نشته نو په پخوا زمانو کې یا اوس هم دا ماهیان د لاندې برخې د سیند نه پاسنۍ برخې د ماهیپر ته خیز وي نو دا چې خلکو په هغه وخت کې لیدلي دي نو په دغه زړوبي باندې د ماهیپر نوم ریښی دی. په خپله دغه د ماهیپر د ورېښمو د لارې یوه څانګه ده مګر مشهوره چې لري هغه په ماهیپر باندې لري.
د ده په خبره چې د ورېښمو لارې یو ارزښت د ماهیپر لاره ده او کچیرې ماهیپر نه وای نو د ورېښمو لارې هم تر تاثیر لاندې راوسته. د شاه میډیکل کمپلیکس رئیس انجینر زرغون شاه زرغون وایي چې د ماهیپر غرونه یو شمیر ځانګړنې لري چې د همدغو ځانګړنو له مخې دا سیمه پیژندل کیږي.
پله دغه غرونو کې یو دوه مهم خبرې دي چې یو که فکر هم کړی وي چې کله په ماهیپر باندې څوک ځي د کابل طرف ته چې ځي نو ښي طرف ته په دغه اول موړ کې پورته غرونو کې چې وګور دلته یو شوکانې په نوم باندې یو خاوره یو تیږه هم موجوده ده چې ډېر پورته ساحه کې موجوده ده او دا هم یو ارزښتناک امکان دی، خو متاسفانه چې دولت ورته فکر نه کوي هغه بیله مسله ده. او د میفر د بیخ نه چکل کې دلته اندروباوی کشش هم موجود دی چې په خپل د غرونو کې میگنیټ یا اندروباوی دغه موجود دی چې کومې تیارې د نورو ولایتونو یا د نورو ملکونو نه راځي، هغه تل هڅه کوي چې د میفر نه ځان بچ کی، چې بچ نه کی. دلته د غیندروباوی کشش موجود دی، امکان لري چې دغه وجه نم یو واستونځ رامنځته کی. نو داسې زیات تیاری کوشش دا کوي چې سروبي تلش تیارو خط په دغه شکل باندې جوړ دی چې د بوتخاک او داسې په لتابان او بوتخاک او په دغه کم کانډاو ناو چې دی په دغه ناو کې دوی نشستو کی. نو ځکه چې دغه خپل دغه یو اندروباوی کشش لري، لکه څنګه چې سالنګ لري، داسې دایم یو کشش لري تیاری ته جټکا ورکول شي.
د نوموړي په خبره چې په همدغه سیمه کې د بریښنایي وزنګړې فابریکا هم موجود ده چې په یو ډیر لوی او اوږد تونل کې ورته اوبه را لیږدول شوې دي.
د برق د تولید فابریکه چې ده، چې په دا موسمي فابریکه ده، د وخت د اوبو د زیاتوالي سره بیا دا چالانیږي او چې کله اوبه کمیږي دا ودرېږي. نو د دې سرچینه ډیر د لرې ځینې اخیستل کیږي، یعنی تقریبا کمنګ د ډیم او د کمزې کې چې مشینري لګېدلې ده او کمزې نه چې دوی سربند ده. که دا موږ مقایسه کړو تقریبا داسې فکر وکړي چې یعنی لږ تر لږه داسې اتنه لس کیلومتر ته ساحه غځه، نو لس کیلومتر دغه اوبه په دې سورنګ کې داخل شوی چې په دې غره کې ورته ډیر یو قوي سورنګ د وال شوی. دا دغه وخت د روسانو د انجنیرانو په واسطه باندې کار شوی، هغه دا کار کړی دی، دا ډیم هغه جوړ کړی دی. نو دغه ډیر ارزښناک دی چې دومره لوی سورنګ او بیا دومره اوبه په دغه سورنګ کې داخلول او بیا ډیم تر رسول، نو تقریبا څه د 40 میگاوات نه زیاته برېښنا دلته تولیدیږي چې ارتفاع به انتهایی زیاته لوړه ده. بل په میفر کې دغه د میفر خپل موړونه یا د میفر په غرونو کې چې کوم سرک تیر شوی دی، دا سویل کېږي چې دا یو روسي انجنیري ډیزاین کړی، یو خزې ډیزاین کړی، دا ډیزاین دی یو خزې دی هغه ډیزاین کړی دی، دغه میفر چړان هغه ډیزاین کړی دی. چې په دې کې که تاسو فکر کوئ چې کله خېږي، نو داسې چې ورته وګوري په یوزي کې دی ته ګاډر ورکل شوی دی، چې غرام نه دی کټ شوی، ګاډر ورکی تیر شوی، د ګاډر په واسطه باندې سرک تیر شوی دی.
د انجینر زرغون په خبره چې د ماهی پر د غرونو د خویدنې لپاره کوم ځانګړي تدابیر نشته چې وخت نا وخت د غره د خویدنې له عمله یاد لاره بندیږي. د ننګرهار اوسیدونکو ډاکټر خیبر وایي چې هر کله کابل ترازی نو یو ځل په ماهی پر کې د تفریح په پار دریږي.
چکر د پاره ډیر دسی خوندور ځای دی، غرونه دی، فرض مثال افشارونه دی، پکې دسی خخې راز سیمیلری او د چکر د پاره ډیر یو خزه دی.
خپل کله تللی راغلی ور
باندې او ډیر تللی راغلی مرته زما خوخیږم دا شي، یعنی کله شمه چکر پکې هم موټر و درو مده سي کوم د سرک چې د سي تاو راتاو دی پکې یاد سي داخل کې د ماهی پر ته رسیدا د سي او زید او بر ازیل تکنه ډیر سي خوندور زید خلک زی چکر د پاره اند د نړۍ د لسو خطرناک ترینو لارو څخه دا هم یعنی په هم مقام کې دا دی چې ډیر خطرناک لار د تاسو فکر وکي. دا سرک ډیر د سي تاو پیچ دی او ډیر په سختۍ باندې پکې موټر پورته خيږي، بیرته چې راخته کیږي مثلا هم د خطرونو ډک لار ده، خو ولې خلک چکر ته ورځي او د نږدې نه دي لارې خلک لید نه کوي. په نور نړۍ کې خو مثلا دغه سي زاینه شوی غوي د لپاره ځانګړي وټلونه وي د چکر د لپاره خپل سیمي ورته جوړ کړی چې خلک تر څو راشي دلته په دې ځکه چکر وهي او هوټل وي پکې هغه کې خلک د شپې پات کیږي، د خوراک د لپاره سیستم ورته برابر کړی وي. مګر موس په ماهی پر ته کومو ګورو د سي اڅم پکې نشته، یوازې بس سړک دی او دا پیچو می دی پکې او خلک په یو لار د کابل ته پیزی راځي، ان دغه د لپاره کوم امکانات پکې نه دي برابر شي وسپوري.
دی وایي چې پنګوال باید د ماهی پر په بیلابیلو ځایونو کې د تفریح لپاره ځانګړي ځایونه او رستورانتونه جوړ کړي ترڅو دغه سیمه د تفریح په یو لوی مرکز بدل شي. بهارت صافی او جانداد جهانی د ماهی پر په اړه راته خپلې کیسې کوي.
کله نه کله سفر کوم تیرې کوم په ماهی پر باندې خلیدونه زیات خوند خلم، ځکه زما دغه سیل وړې څو کې ولور ځای نه ډیر زیات خوخيږي چې یالته تیرې کوم سند وینم او بو وینم لوړې څو کې وینم په موټر کې روان یم ډیر زیات خوند خلم او ډیرې وخت کوم چې کله د سفر پر مهال مګل ته کوشم اکسنه وخلم دوستانو ملګرو سره دغه اکسنه اکثر وخت به نور دوستانو سره په دې خاطر شریک کوم چې دغه سیمه زما ډیر زیات خوخي. ډیر اکسنه مخستې تقریبا په دې لار باندې زیات تورې تللې او راغلم، یعنی 15 پګوري مګل ته ماهی پر خپل اګه اسکسر باندې کته شوی مو وانزورونه مخیسته دي. خلکو ته ما پیغام داده چې دوی په مجموع کې باید لاړ شي تپریو کوي چکر او وه د افغانستان مختلف سیمونه لیدنه وکړي، خپل هیواد پړ باندې پربرخ کې معلومات لاسته راوړي، به چې دغه سکول سیمه ویل کومه پر دغه تل خو باید چې د سفر مر محل کوس شي لدین نږدې لیدنه ترینه وکړي، انزورونه پکې واخلي او دغه د خاطرو په کتابچو یا د خاطرو ارته چې دلري په مغه کې ورسره وساتي.
د ماهیپر په اړوند چې لمړی کوم څه د ما ذهن ته راځي، هغه به ما په نظر باندې ویره وي. زه په کوچنیوالي کې تللی وم، بیریدلی وم هغه وخت کې. نو اوس هم یعنی تر ډیره حده پورې چې کله د ماهیپر نوم اروم، یعنی هغه لومړی څه چې ما ذهن ته راځي هغه ویره ده، له ارتفاع نه. دا چې هغه خپله په هغه ځل چې تللی وم، یعنی که ووایم ښه خاطره نه لرم، داسې ډرایور سره تللی وم چې نږدې و زما ژوند رانه واخلي. کوم انځور چې په ذهن کې لرم هغه تر ډیره حده پورې له ویرې سره یو ځای وي.
درنو اوریدونکو، دا وستاسې لپاره د دې اونۍ ژوند په شیبو کې خبرونه. زموږ خبرونه د ازادي راډیو پر پښتو ویبپاڼه هم اوریدلی شئ، p.azadiradio.org. او که چیرې غواړئ لیکونه راواستوئ، نو په کابل کې مو د پوسټ باکس شمیره د 44 په کندهار کې 22 په جلال آباد کې 4 په خوست او کندوز کې 1. ستاسې بریا زموږ هیله ده.
ازادي راډیو لوونه تر وو